فرشه نگاه تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري استوري هرکلی کوم. وګورئ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی. دغه راز دا چې څرنګه وسله وال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي، په یوه تحلیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې. په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحدو ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. دی خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا یو مثبته د کورونا ویروس یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ده، په ښارګوټي کې د په ورځ کې 6000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دې فابریکې یو مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته په هرات کې د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې.
از مدت بیسو که باس همه اصرار د پای اینا اعلان شد، ما تولید ماسک
لکه چلتا وضعیت اصراری اعلان شوی دی. امیر روغتیا ریاست او نورو چارواکو په غوښتنه مو د ماسکونو تولید زیات کړی دی. په ابتدا کې مو غوښتل ماسکونه به هرته صادر کړو، خو اوس د پکور دننه تقاضا ډیره زیاته شوې. په همدې خاطر د خپل وطنوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ماسکونو تولید مو زیات کړی. په افغانستان کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه په هرات کې ثبت شوې. دا والګي یا زکام ته ورته ناروغي ده چې له تنفسي لارې لې وخت کس خپل تلګ دول کې یو ان د مرګ سبب هم کېدای شي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې لاسونه په صابون او اوبو پریمینځي، خوله او پوزه په ماسک کې پټ کړي او داسې کسانو چې والګي یا زکام لري لري ووسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو 10 وګړي تر دې شک لاندې دي چې کورونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوس مهال 209 بسترونه په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15 لکه خبر پاڼې خلکو ته د معلومات ورکول لپاره چاپ کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین ویل قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. منظور پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو ونه بیریږي.
لاره بر یو افغان دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنه انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاد انکار دی. د دې غنه کا دنیا کې بل څه کوي به بنیاد ده، او دا نارا ډیره بنیادی ده چې لاره بر یو افغان. افغان د یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 28 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد د بیان ورکولو د کرکې د خبرولو او د سیسي په تور نیول شوی و چې یوه میاشت په زندان کې تېره کړه او د تېرې سېشنبې په ورځ بېرته په ضمانت خوشې شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وژلو هدف وژنو او ترورونو په اړه باید یو نړیوال پلاوی تحقیق وکړي او د حقیقت موندنې په پلاوي کې باید د هغو هیوادونو استازي هم شامل وي چې د تروریزم پر ضد جګړې ته پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډېره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمیر حملو مسولیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل متحده ایالات د دغې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي او له هغه سره مالی راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې پرونی په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ټرمپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالتونو کې د کرونا ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 24 هغه مسافر دی چې د ډایمون پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تن هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د فبروري 16 چې پرون و هغه ورځ چې په 2014 میلادي کال کې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا او له ځان سره یې اقلا کړه الحاق کړه په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د اوکراین د ولسمشر د فرمان له مخې د فبروري 16 د روسیې لخوا د کریمیا او سیوستپول د اشغال په وړاندې د اوکراین د خلکو د مقاومت ورځ بلل شوې. په هغه ورځ د کریمیا په مرکز سیوستپول کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د روسیې دا کار د نړۍ سلو هیوادونو غیر قانوني بللی. روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې غواړي له اوکراین جلا شي. په دې جګړه کې تر اوسه تر 14,000 زیات وګړي وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو لوري به هغه د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر لاسلیک کوي. خو د امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم. افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم چې نن په پام کې و د هود د میاشتې 19 ته ځنډولي. د هغې انتخاباتي سیال عبدالله هم چې ځان د انتخاباتو ګټونکی بللی و ورته مراسم غوښتل چې جوړ کړي خو هغه هم ځنډولي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د لوړې د مراسمو ځنډېدل ښایي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي.
په یو تحلیلي راپور کې مودې ته کتنه کړې چې څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان د امریکا فشارونه د دې باعث شول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستي حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره.
د اساسي بشري حقوقو په اونیزه خبرونه کې مو د موضوع ته کتنه کړې او په د ژوند په شیبو کې
اصلي نظامنامې د دولت نه د شام الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونو جوړ شو. هر څومره چې خلک زیاتېږي په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې مجبین قزلباش چې پرون له دې دنیا ولاړه هنري فعالیتونو ته مو هم کتنه کړې. ازادي رادیو اوري مننه چې موک اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام فصله شرف پنځه څپه صاف اواز اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 چې بل سبا ته د سولې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل بین الافغاني خبرې به هم قطعا پیلېږي خو هغې دقیقه نیټه ونه ښوده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ هم پای ته نږدې شوې ده. نن شپږمه ورځ د فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره د دواړو خواو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشي کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تیرونه اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې پریکړه کړې چې د فبروري له 28 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مک پومپیو تیرونی ویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبه په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشه سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal,
دا وایي موږ کدي ټیکټه د شنبې تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. موږ مشروط وتل دراتلونکو اقدامات ټول لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسیدلی شو، یعنی په افغانستان کې دروغ جوړ لاري سولې سلام دا چې افغانستان د امکان تر حده د خطر ځای پاتې شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه به د شنبه په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین به ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوحه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقې د لاسلیک مراسمو ته به د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړي خو دا چې د امریکا له لوري به یې څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقه تر لاسلیک وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسېدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بېګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل قطعي مسله ده خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشي کوي. د طالبان لوري به هم د افغانستان د حکومت 1000 بندیان خوشي کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو د بندیانو په شمیر کې ولی دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري، له دې امله جنګي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې دوی محاکم چټک کار کوي او جنګي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
د ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ د لوړې مراسم د هوت تر 19 پورې ځنډول شوي. دا ځان به د سولې له روان بهی سره مرسته وکړي که به د ځن باعث شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکو او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني مشر اکرم خپلواک نظر اخیستی دی. ښاغلی خپلواک د مرکې په پیل کې هیله څرګندوي چې د ارګ دا پریکړه به ګټوره وي.
په هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي. دا چې انتخاباتي کړکیچونو په دې جیران کې دغې فرصت پیدا شي چې له یوې خوا د مختلفو سیاسي ډلو سره تفاهم وسي او له بلې خوا د سولې موافقتنامه د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د شنبې په ورځ امضا کیږي، زه په دې مطمئن یم چې دا به ورسره مرسته وکړي او څومره چې دواړه خواوې له صبر او تحمل او د زغم نه او د تیریدنې نه کار اخلي هغومره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کیږو او یو نتیجې ته رسیږو.
که چیرته یو حکومت په افغانستان کې نه وي یا په کابل کې حکومت نه وي، د هیات په سر به لکه پخوا چې ناندرې وي او بیا په هیات نه سره جوړېدل دغه ستونزه رامنځته نه شي؟
حکومت خو مونږ پیلن لرو، حکومت خو تر څو چې بل حکومت ته واک سپارل کېږي حکومت برحاله ده، هغه کې هیڅ ستونزه مشکل مونږ نه لرو. او زمونږ امید هم همدا ده چې کېدای شي همدا ځنډ تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسیون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
تاسو ویل چې حکومت لرو، کوم حکومت؟ د ملي وحدت حکومت او کده ولسمشر اشرف غنی حکومت؟
تر اوسه پورې خو د انتخاباتو نتایج اعلان شوي دي او تر څو پورې چې جناب جمهور رئیس تحلیف پورته کوي، په خوانی تحلیف د قانون لحاظ د اعتبار وړ ده او یو مشروع حکومت.
د اعلامیې له مخې دغه د ولسمشر د تحلیف مراسم به د خوت تر نولسمه پورې وځندې شي، نو دا هغه وخت چې کېدای شي چې بین الافغاني خبرې تر دې وروسته شروع شي. فکر نه کوي چې تر هغه پورې چې نوی حکومت د لوړې مراسم نوی تر سره کړي د هیات په سر به شایي د افغانانو ترمنځ اختلافات زیات شي؟
دا چې انتخاباتي کړکیچ هغه دغه ځنډ موده به دې سبب شي چې نږدېوالی راشي او بالاخره په یو توافق باندې ټول د یو بین الافغاني مذاکراتي ټیم لپاره ورسیږي. زه په دې عقیده یم چې دا د مرسته کوي د یو کلی تفاهم لپاره او د سیاسي ثبات لپاره.
که چیرته د سولې خبرې چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو کال ډېرې وځنډېدې، نو بین الافغاني خبرې خو احتمالا د سجر نتیجه هم نه ورکوي، نو نوی حکومت به څرنګه شي بیا؟
د نوی حکومت خو د شک نسته چې یو به خپل برنامه پر مخ بیایي او امید هم امداده چې نوی حکومت د یو ملی برنامه سره چې هم د سیاسي برخه کې او هم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د قوي مشروعیت او حمایت نه برخمند وي په مذاکراتو کې مثبت ثابت دل شي. نو په دې اړوند باندې څومره چې هغه سیاسي ثبات په داخل د جمهوری اسلامي افغانستان کې موجود وي، یغه مره به مذاکرات زر او موثر وي او زر به نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشرک اکرم خپلواکو چې له طالبانو سره د بین الافغاني احتمالي خبرو په اړه چې آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې یو تکړه او پراخ پلاوی دغو خبرو ته وټاکي، په دې اړه خپل نظر سره شریکوو. د سهار ته بجې او اتلس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان سولې ته ډېر پام اړولی.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلي دي په دې هیواد کې د ډونالډ ټرمپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پانګونه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي. د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته، خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي. په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي، د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي، په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 8600 کموي. واشنگټن ټایمز لیکلي له 1400 تر یو حده د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي. هغه جګړه چې د ورځپاڼې په وینا د باراک اوباما د ادارې 100,000 ځواکونه پکښې بوخت وو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای ته رسېدو لپاره دردونکې بیه. مقاله لیکي 13 کاله مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د طالبانو د رژیم ړنګولو په هدف امریکایي سرتیری افغانستان ته لیږلي وو، خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یو داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ټرمپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای سي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سختدریځو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنه کړي، او آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د ښځو ترلاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي. په مقاله کې راغلي چې که څه هم ننګونې او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ټرمپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قربانۍ نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې یې ورکړي. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قوم ښار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هر ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتګ کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤل عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د دوشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
ازادي راډیو اوري. څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځای را ورسېدل چې له امریکا سره خبرې پیل کړې او اوس هم ورسره یو تړون لاسلیک کړي. هغه طالبان چې په 2000 میلادي کال په افغانستان کې د امریکا له برید وروسته نظام ونړېد، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواره واره شول. څرنګه د دې جوګه شول چې 9 کاله وروسته له امریکا سره یوې هوکړې ته نږدې شي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نور فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپل بقا ته دوام ورکړي؟ اجملان په دې اړه د یو شمېر افغان کتونکو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي دي.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې په تیرو 10 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو له لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگي ډله ده. په دې کې شک نشته چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 5 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکې یو سیاسي فکر ورسره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی و هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبان لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. له دې وروسته وسلوال طالبان خواره واره شول، ځینې بیرته ولسی ژوند ته ستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر یې له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې حالات ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د ګندهارا ویبپاڼې مسؤل ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او دوی د بون په څیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راښکیل نه کړل. نوموړي د طالبانو شریکي جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي ځالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې داسې یو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواړه قواوې متحرب قواوې هغوی یو داسې جګړه کولی چې ګواکې په هغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه په هغوی کې برخه درلوده. په هغې کې یو طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه وو، ورسره بیا وروسته د افغانستان ځواکونه جوړ کړل هغوی، او بلې خواته طالبانو چې هغوی ډېره تکیه په چریکي جنگ کوله، او د دې سره سره د طالبانو ډېر عمده پټنځایونه، د هغوی مشران، هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له یو دوو مواردو پرته اقدامات ونه کړل، او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عزیمی ازادي رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ، او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بلاخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي، او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې ښه رول لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په یو وخت کې چې هیچا بل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکی شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استازو سره له نږدې خبرې کړي وایي طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامي قمندانانو پورې ټولو خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو علتونو په اړه اعظم وایي
دا د دوی یو قوي نقطه ولا چې د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهمه اساسي لدا ده چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګورئ دوی له بهرانيانو سره سخت کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي، کانګریزان ول، روسان ول، امریکا ول، هر یو ځان خپل تعریف او خپل برنامه درلودلی، خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه له دوی سره د دې لامل شول چې دا د طالبانو په څنګ کې ودرېږي. له دې نه څوک انکار نشي کولی چې همدغه افغانان ول چې په خپل کورونو کې دي ته جای ورکړه، په خپله سیمه کې دي ته جای ورکړه. دا دې قوتو دوهم هغه ضعف کمنګ وایي چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینې جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانۍ او داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول، دوی هغه راواخیستل په افغانانو مسلط کړل، او دوی په پراخه کچا باندې فساد، خلکو سره بد وضعیت، د لامل څه شي خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کوي.
په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبلې سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لوی برخې مرګ ژوبلې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای. په ځانګړې توګه په ګڼمیشت سیمو کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګ بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ ژوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نیسي او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینا یې د ولسی مرګ ژوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هکیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې له مخې خپلې هغه وختنې ته رسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي، او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطنې وختنې ته رسیږي، او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی د اصل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خدا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او کرختیا هم د واک انحصار نه غواړي، څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو ځلو له لارې شریک کار وکړي، دا یو جلا بحث دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې په اونیز پروګرام کې به هم د سولې روانو هڅو ته انکتنه کوو. په پام کې ده چې بل سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي. د ازادۍ رادیو خبریالان به هلته وي کچېرې د تړون لاسلیک کیږي. شیبه په شیبه به مو خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په افغانستان کې اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هرات کې چې د کورونا ویروس یو مثبت پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. د دې فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په هر ورځ په ورځ کې اوبه ښي 8000 طبي ماسکونه تولیدوي او د هرات د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره به دغه تولید لا زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا ویي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شکل نه دي چې په کرونا ویروس به اخته وي. په پاکستان کې پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړ د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال تروریست په توګه ونومو. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایانو او نور بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ترامپ دغه راز ویلي چې امریکا دغه ویروس په وړاندې واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې خبرو دواړو اونیزو خبرونو مخکې د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړي مجبین قزلباش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پېښور په لیډرینګ روغتون کې مړه شو. د راپورونو په اساس هغې د زړه ناروغي درلوده. پر قزلباش د زړه حمله راغلې وه او په لیډرینګ کې څو میاشتو راهیسې بستر وه. مجبین قزلباش څو لسیزې سندرې وبللې او په افغانستان کې هم ډیره پیژندل شوې وه. نور جزئیات دې فرشته جلالزی په دې رپورټ کې اوري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د مجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې مجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې د نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې مجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښورې و. لایق زاده لایق وویل چې مجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې له سندرو ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره وو. د مور له طرفه د پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه و خېسته و. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلي او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو تراله د ماشومان سره راغلی و او بیا دلته هم د دې आवाज پاډیشن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچول شو کوم ته چې موږ د ا کیټګری سندرغاړي وایو.
د مهاجبین قزلباش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزلباش د ژوند په وروستیو وختونو کې له ډېر کمزوري اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په وروستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د هغې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډېرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو ریدونکو زما همین هیوات سلامونه ومني. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په اصل خبرې کوو. دا چې د ازادي اصل څه ده، کوم محدودیتونه لري او په قوانینو کې په دیاړه څه ویل شوی، په هم دیاړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو. د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال خغلی نصرت الهام ده. الهام صاحب تاسو ته په پیل کې خراغلس وایم که د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه وغږی گوچه دا آزادی اصل یعنی چه؟
ډیره مننه. د ازادۍ اصل د بشر حقوقو په اصولو کې یو بنیادی او بنسټی اصل دی چې په مفهوم او معنا کې هغه ازادۍ لکه د بیان ازادي، لکه د تګ راتګ ازادي او نورې ازادۍ چې منل شوې دي د انسان لپاره او هغه ضروري دي د انسان لپاره، د هغه د رشد او د ودې لپاره چې انسان په دغې ازادیو کې کولی شي، چې مثلا د عقیدې او د باورونو ازادي، د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودې په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره، خپل د انسانانو د شخصیت د ودې لپاره دغه ازادي د ټول انسانانو لپاره ډیره مهمه او بنیادی ده.
نو کله چې موږ د ازادي خبرې کوو، خپل دغه ازادي کوم حد او حدود لري؟
یو څوک تر هغه حد پورې ازادي لري چې د امنیت یا نظم د ټولنې د کوم نظم چې دی او د ټولنې سلامتیا او عمومي اخلاق دا په نظر کې ونیسي، دغه هغه څه دي چې د انسانانو ازادي په ټولنه کې محدودوي. یعنی تر دغې سرو کرخو باید د انسانانو ازادي تیره نشي او وانه وړي. د ازادۍ په برخه کې چې څومره محدوده ده او څومره یو انسان ازادي لري، دا عموما هغه سری کرخې چې په ټولنه کې د ټولنې نظم مثلا یو سره کرخه ده. د نورو انسانانو ازادي ته احترام کول دا یو سره کرخه ده. د جنگ تبلیغ کول یا د نژادي نفرت تبلیغ کول دا یو سره کرخه ده چې انسانان باید له دینه وانه وړي او په ټولنه کې هغه نظم او هغه استقرار چې کوم دی هغه خراب نه کړي. په نورو ټولو مواردو کې د انسانانو لپاره دغه ازادي چې کوم ده، که د بیان ازادي ده، که د عقیدې او د دوی د فکر ازادي ده، دا ډیره ضرور ده د انسانانو د رشد او د ودې لپاره او خپل د ټولنې لپاره، د ټولنې د ودې لپاره ده ډیره ضروري. په دې ده چې کچیرته ازادي ونه لري، افراد آزاد نه وسی، هغوی په هغه ډول باندې ذهني انکشاف او په اصطلاح باندې فکري انکشاف نشي کولای لکه څنګه چې پکار ده.
یعنی د دې خبرو معنا دا شوه چې ازادي مطلق حق نه ده، خپل قیدونه او خپل محدودیتونه لري، خو دا محدودیتونه یوازې په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې مثال ستا د ازادي سبب شي چې ته بل چاته ستونزه جوړه کړې یا د ضرر ورسېږي او بل کس.
بالکل.
په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په قوانینو کې په بین المللي اسنادو کې مثلا د مدني او سیاسي حقوقو د بین المللي میثاق نه هم لسمه او یو لسمه ماده د شخصي امنیت او د ازادي حق د بی مورده د نیولو او د توقيف کولو یا خپل سری نیولو نه د ازادي حق دا راغلی دی. د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې راغلی دی، دغه په مقدمه کې چې ټول بشر، ټول افراد د نړۍ ته آزاد راغلی دي، او د حقوق او د حیثیت له لحاظ له یو بل سره برابر دي او برابر حقونه لري. دلته په دې نړیوالو اسنادو کې په د انسانانو په ازادۍ باندې تاکید شوی دی. همدارنګه نور مواد او کنوانسیونونه چې بین المللي حیثیت لري په هغې کې د تګ راتګ ازادي، د فکر او وجدان ازادي، د بیان ازادي، د راټولېدو او د اعتراضونو او د سلامیزه لاریونونو ازادي، دا ټول راغلي دي. همدارنګه زمونږ په اساسي قانون کې چې زمونږ تر ټولو لوړ ملي سند دی، په هغې کې هم په څلېرویشتمه ماده کې راځي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. دا د دولت مکلفیت دی چې د انسانانو ازادي او کرامت وساتي. زموږ په اساسي قانون کې دا راغلي دي. همدارنګه د همدې قانون په څلور دیرشمه ماده کې بیا راځي چې د بیان ازادي له تیری څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور او یا نور وسیلو لاره په دې اساسي قانون کې دراغلو حکمونو پر رعایت سرګن کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب بیل دي چې هغه مخکې دولتي مقاماتو ته وخی خبرو او نشر کړي. د مطبوعو، رادیو او تلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون لاره تنظیمیږي. همدارنګه په نه دیرشمه ماده کې د خلکو د یو منطقي نه بلې منطقې ته سفر او تګ راتګ په آزاد ډول باندې دا حق په اساسي قانون کې راغلی دی چې ټول افغانان حق لري چې په آزاد ډول باندې د یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. او فردي ازادي چې مثلا یو انسان وکولی شي د خپلو چارو او د ژوند په حق له چې کوم تصمیمونه نیسي، دا په پوره ازادۍ سره په فردي ازادۍ سره وکول شي دا تصمیمونه ونیسي.
الهام صاحب، تاسو وویل چې ازادي د ټولنې لپاره ګټوره ده، یعنی چیرې چې د بیان ازادي وي، د فکر ازادي وي یا نورې فردي ازادۍ وي، هلته یو څوک کولی شي په ښه ډول سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل فکر مطرح کړي او هغه څه چې دی غواړي هغه وکړي. خو په ټولنه کې ډېر کسان بیا داسې هم وي چې هغوی د ازادۍ مخالف دي، فکر کوي چې ازادي یو چاته ورکول په دې معنی چې یعنی هغه کوی شي منحرف کی. یعنی ډیر کسان اوس داسې هم دي که موږ یو وړوکی مثال راواخلو چې خپلې لور ته دا حق نه ورکوي چې هغه دې په خپله خوښه واده وکړي، یا خپل زوی ته دا حق نه ورکوي، دا حق ترې اخلي، فکر کوي چې ګنې دا ازادي د دوی لپاره تاواني ده. آیا رښتیا هم دا خبره ده؟
ازادي د هیچا لپاره تاواني نه ده، بلکې ما چې لکه مخکې ویل ګټې لري او ګټې همدادي کې څوک په خپله د خپل ژوند تصمیم ونیسي، د راتلونکي کوم مسؤلیت چې دا د خپل ژوند په اړه لري هغه مسؤلیت هم د همده په غاړه باندې لویږي. او بل دا چې کله ته یو ځوان ته د هغه د ژوند په اړه د تصمیم نیولو واک ورکوي، دغه ازادي ځکه د لپاره ډیره مهمه ده چې دا په راتلونکي کې به ته نه یې، په راتلونکي کې به د مور او پلار د سرپار ځای کې نه یې. نو دغه ډیره مهمه ده چې یو ځوان د خپل ژوند په اړه او بلګه د خپل فکر او د خپل عقیدې په اړه خپل تصمیم ولري او په اصطلاح باندې په دې کې آزاد اوسي.
نو که فرضاً ستاسو په خبره چې باید ازادي ورکول کیږي، دا څه ډول ورکول شي؟ او مخکې یادونه هم وشوه چې مثال ازادي مطلق حق نه دی، خپل محدودیتونه لري. نو که په کور کې، که په ټولنه کې ازادي وي، په څه ډول وي چې هغه خلک چې اندېښنې لري چې فرضاً که ازادي وي نو دغه ستونزې به په سبب رامنځته شي، تر څو دغه ستونزې رامنځته نه شي؟
زیاتره خلک زموږ په ټولنه کې همدغسې محافظه کارانه فکر لري چې د ازادي چې د ځوانانو ته ورکو یا د کورنۍ غړو ته ورکو، شاید دوی به بې لارې شي یا به دوی ته به ضرر ورسیږي. دا فکر چې د مور پلار او ټولنه لري، دا زیاتره په کورنۍ کې د دې وجنه وي چې دا د ځوانانو د خپل اولاد په فکر کې دي. خو دغه فکر چې دوی کوي، ما یو ځای لوستی وو چې زیاتره وخت مور پلار کورنۍ چې وایي د ماشوم او د ځوان په اړه د ډېرې مینې او د هغوی په اړه د تشویش له امله چې کوم تصمیمونه نیسي، زیاتره یې د احساساتو له مخې او غلطي. که دوی خپله فکر وکړي په دغه موضوع باندې او خپله ورباندې قناعت ته ورسیږي چې کومه ازادي موږ کولی شو چې دغه ځوانانو ته ورکړو ګټوره ده، او مثلا هغه ازادي چې په اصطلاح باندې د دوی د ژوند او د دوی په آینده پورې اړه لري، یعنی دوی هغه پریکړې چې په آزاد ډول باندې د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کوي، هغه دوی ډېرې ښه کولی شي تر دې چې بل څوک د دوی په اړه تصمیم ونیسي.
کله هم چې د سولې خبرې کېږي یا داسې بحثونه وي، هلته هم د ازادي په اړه یو بحث دا وي که چیرې سوله کېږي نو ځینې محدودیتونه یا کېدیش په ډېرو مواردو کې محدودیتونه ډېر شي، ډېرو کسانو ته د کار یا مثال د بیان دغه ازادي چې اوس ده دا کېدیش محدوده سي. فکر کوئ په افغانستان کې اوس یعنی داسې څه شته دي یا داسې ازادي چې په هغو محدودیتونه وضع شي؟ که نه اوس هم په ډېرو مواردو کې زموږ خلک ازادي نه لري چې خپل فکر بیان کړي یا یو کار وکړي.
بالکل، زموږ خلک اوس هم په ډېرو شیانو کې ازادي نه لري او خپل فکر نشي بیانولی په ازاده توګه. ویره لري یا د عکس العمل نه د ټولنې ویریږي او په ازاده توګه باندې ډېر خلک نه خپل فکر څرګندولی شي او په ټولنیز او په کورنۍ په کچه باندې بیا هغوی هغه تصمیمونه چې لازم دي چې دوی ونیسي د خپل ژوند په اړه هغه هم نشي نیولی. دا مسله زموږ په ټولنه کې ډېره پراخه ده او د همدا اوس هم هغه ازادۍ چې موږ ته قانون راکړی دي، افغانان هغه ازادۍ چې د قانوني لحاظ یې لري په عملي ډول باندې هغې ته لاسرسی په هغه ډول باندې نه لري. په ملي قوانینو کې چې کوم څه راغلي دي دغه شته ازادي کافي ازادي ده چې موږ یې لرو، خو په عمل کې ما مخکې دا وویلې چې په عمل کې بیا موږ دغه ازادي نه لرو. د دغه ازادیو په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې هر انسان حق لري، د دې په اړه یو عامه پوهاوی پکار دی او بلکې په دې اړه مطالعه او رسنۍ باید ډیر کار وکړي چې د خلکو ذهنونه په دې اړه باندې جوړ شي چې هغه ازادي مثلا د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، دا د یوې ټولنې لپاره ډیره مهمه ده. او مخکې تاسو د سولې د خبرو اشاره وکړه، که د سولې خبرې د دغې ازادیو د محدودولو په قیمت وي چې داسې به نه وي، نو بیا دلته خامخا یو ټکر رامنځته کیږي. یو که څه هم چې ما مخکې وویل چې زموږ په ټولنه کې د هغو ازادیو چې قانون په رسمیت پیژندلی دي هغومره احترام نه کیږي، خو که د دې دپاره په ټولنه کې تبلیغ وشي او د ټولنې د وګړو اذهان په دې هکله روښانه شي چې دغه ازادۍ د فرد لپاره او خلاصه ټولنه چې پاغې کې فکر آزاد وي، پاغې کې بیان آزاد وي، لیکل آزاد وي، قلم آزاد وي، مطبوعات آزاد وي، تر هغې ټولنه چې پاغې کې د هر څه قید وي ډیره پرمختګ کوي او ډیره زر وړیږي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وګورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشي ترسره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډېر خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې هکله نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازاف وي او مسؤلیتونه په غاله بنیسي هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15,000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو، لکه چې اوس مونږ څلور دېرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه و. نظامنامې چې جوړ سو الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدراعظم متعکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو، لکه در توایم چې وزیر د دربار وو چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو، او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لوی تاریخچه لري، تقریبا 90 کاله مخکې به وه. اصولنامې وې هغې وخت کې، اصولنامه و کې د کارکوونکو بعضو حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ، حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پست په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړوي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کوي خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره مالیدل.
چیز اضافه کېده.
کوپونی مواد گوگر اونه نیولی، گیره در خیل و در چلی پوری، حتی در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسطه در جهان که و دا پا کوپون که و ورده میاز پا میاز دیو بوجه، حتی در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپون که و این دیر امکانات در لوده چای و بوره و
نور. کم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد.
خپلا مامور با چمره منظم و مثلا دریشیه، نکتایی، بوتی
مامور با سکله در خوب نراجه گو منزل داشت نوروز تا منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پدیر خیلی وضعیت بانده. خپل موتر تا بولارو مامورین دوم را آن تایمو تقریبا 2-3 دقیقه تفاوت با ده دراتگ و ده موتر تر منزنو.
بله
وست کلا چه موتر ده وست قصص در تو کم موتر چه کلا جی پا یا مامور پسه مخ کل مخ که آقای تا زنگوی چه رو را پا دی سات که موتر در جی
خواه
پروگرام که این ور کرده صبح دهی راه ولی ولا زه خونن کول کې نه مزه خپلانی جی کې هلته موټر را پسره ولې
مامور ډېر بی پروا سوای
دومره بی پروا چې مامور د موټر ور پسې ورسی چې کله دروازی تو بوده دیگی و ایرور اقا خو نست اقا خو وقت تطلیل هی دا ایساس دست را نست از تیلیفونو که نیم نن پکور که موتر مرسه مرا دیگی سجی کلا دماش راز بچی سی دسی که زان چه پیداره که بیخی وین این اقا تر دولو کده اجاله لگی و اوارز باید ماش واخرم زو ضرورت لگم
ایلا تک صدا جی سای بولی دوبره بپروسته وی
حصول در زون دوی نورگ ده
اتا دی ماموریت
اتا دی ماموریت پدید شرایط و سم دسی دی
داره توی اجسیب چی پخوا دی مامور ماش لرئیس سره لمدیر سره چوم را فرق درلوده
مطالب لیکل و تا ما شروع اقا به نشر که ما تا به اقزام را کل سی گوره ما قدم ما دی امزا پا جای که لیکلی دی رئیس تا یار ورس رئیس دو ورقلم و ایرور ده ما ترماش کده ده تا قوز احمد زیاده ده عدالت و ایتا دوم را زیاد مطالب را وجود مال دخ پروانه لگه ما تا 50% قوز احمد را که ولیکن زیاد علاقه من دیم داغه ماش 2200 افغانه و ده ما قوز احمد 2400 افغانه
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
دی ماموریت دوری ندی امداوست با کور که کم چه دی چه اغا دیر در تگرانم دی
ما پلار پیو دی لاس توفه دیار لاس و یو چلو اختم کال که اخیستی در دانه نوراز مازان سرسات لاغا یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
دی ماموریت پا پیسو بانده بیترین قالین ما کور که در لودی پا اغا وقت که نبت خپل ماموریت پا پیسو اخیستی وی قالین مهم خرچی کلی سی چه فرش و ظرف و طول خرچ و فقط لپار دی دیسین نفقه خپل اولاد از دیارک
آه سات چسه
سات چسته تر نه نورازی پورم سات تلی
دیر منه نخیر
مرون
جوان پا شیبو کی
کم تو کی تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره قم تاریخ در سره کورونه کو او موږ خلق ته معنی ارزښت ولنه کو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو وروسته یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی
کوشش دا کومه چې مراجعین داځي ما نه د خپه لاړ نه شي
کراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید له دې ځایه لاسته درځي
زه په پنځم بس کې کار کومه تقریبا څه د پاسه یو لس زره روپۍ زیات و کم دومره کې جوړېږي
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی سي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري په وخت و زمان باندې خپل ادارې ته راشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دې وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نه شي ښایسته مامور صفات دي
بله په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعت کول دا څومره مهم دي
ګوره دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي دا کوشش کومه چې څنګه کولی شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
ډیره مننه خیر اوسې
تاسو نه ډیره مننه
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی به هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په هکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځله یعنی دا پروسه اضافه د اوه کاله مې دلته وخت نیولی بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته او هلته ډېر جدي کار پرې شوی اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي 45 مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي موږ د یوه حکم د بعض اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور ځلې بازنګري شه وخت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنې چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغیر شي ولې نه 5 کاله 10 کاله 1 کال وروسته وګورو چې کم سند مقرره یا قانون تنب ده کار په عرصه که نه خو ده ده حکومت و ده دولت هم ده وظیفه ده چه گوری چه یا جایی که باید یا قانون وزشی او یا یا قانون تغییر چه اگه کار اگه مربوطه داره په هم ده خطر ده و از خو انشالله مگه هیچ مشکل په ده قانون که نمینه اما که بیا هم مگه پوشو چه قانون کار نور کهی بیا مگه ده خبالش کاری شرکا و سره در تکینو یا میستر اطولیگو و اگه منتقور کهو فکر کهو او کم تغییرات چه ضرورت وی اگه من کهو
درنو دوستانو خاغلی آرونی زیاده قرد چی دیرد بو او ماش دی سیستم لعملی کولو سره ده مامورینو آزاد رقابت پیل شو لازاد رقابت روسته ده تحصیلی اسنادو او لیاقت پا اساس بکار گمارل کیگی او رتبه و ماش ده ملکی خدمتونو ده قانون لمخی وفته تینیگی پدی هیله چه دولتی مامورینو تا ده بخواب تیر امتیاز بیا برابر شی او ده دولت مامور هم خپل دندی او ولست صادق بی جوان پشی با که خپروانه پای ترسو تر بیا پرزای که چی است اللامو مل او ملگره